د څلورو بجو د خبرونې تمو په سلامونو هرکلی کوو. نن یک شنبه ده، د مرغومی جدید 12 د جنوري میاشتې 2 په راپورونو کې راځي. د امریکا استخباراتي معلومات وایي چې د اگست پر 16 د کابل هوایي ډګر ته څیرمه حمله له بګرام زندان څخه یوه تښتیدلی بندي کړې وه. طالبان وایي
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییدولی چې هغه د بګرام زندان د ماتېدو او د دغه برید تر منځ واټن زمانې ډېر کم و. په دومره وخت کې یو زنداني نسي کولی چې بیا وسایل د ځان ورسوي، امنیتي ستونزې وي او بیا هدف وټاکي.
کابل کې ځینو کسانو د لاریون پر مهال د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په خوست کې بېوزلې کسان د بشري مرستو غوښتنه لري.
معلم و په مکتب کې پوچ کونډې اتمونه ټوله تپوچې دي، دوی انګیان دې تپوچې دي، المسیا تپوچې دي.
برښنا شرکت چارواکي د افغانستان له څلورو ګاونډیو هیوادونو سره د برښنا د وارداتو د تړونونو د تمدید خبره کوي.
د 2022 کال تر پایه پورې د هغه هیوادونو څخه چې برښنا واردوي تړونونه کړي دي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام اوریدلی شئ. په پیل کې ملالی بشیر نه خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ته برق ورکوي د وارداتي برښنا موافقه یو کال نوره تمدید شوه. لسګونو کسانو نن په کابل کې لاریون وکړ او له امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل سوي پیسې خوشي کړي. او د اسرایلو جنګي الوتکو تېره ورځ په غزه تړانګه کې د یاغیانو پر مرکزونو حملې وکړې. بشپړه خبرونه. د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ته برق صادروي د وارداتي برښنا موافقه یو کال نوره تمدید شوه. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي داسې وویل:
ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونه دي چې موږ ځینې وارداتي برښنا واردوو. نو د هغوی سره د 2022 کال تر پایه پورې تړونونه بیا ځلې لاسلیک شول.
د شاغلی میوندی په وینا د لاسلیک سوي تړونونو ټول ارزښت 280 میلیونه ډالره دی او د دغو موافقو په نتیجه کې ترلاسه سوي برښنا به پر 26 ولایتونو وویشل سي. د برښنا شرکت اوسمهال د طالبانو په واک کې دی. افغانستان د خپلې اړتیا 80% برښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. مخکې د دې شرکت سرپرست صفي الله احمدزي ازادي راډیو ته ویلي وو چې برښنا شرکت د وارداتو په برخه کې شاوخوا 28 میلیونه ډالره پور وړی دی او د بانکي وضعیت په ښه کېدو سره به دا پور بیرته پریسي. لسګونو کسانو نن په کابل کې لاریون وکړ او له امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل سوي پیسې خوشي کړي. لاریون کوونکو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او پر واشنگټن فشار راوړي چې د افغانستان پیسې ورکړي. خو نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. امریکا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په بهر کې د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر اسعاري زیرمه کنګل کړې ده. د یادولو وړ ده چې تر نننی لاریون مخکې افغان ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو په اعتراض کې ګڼ لاریونونه کړي چې په ځینو مواردو کې د مظاهره چیانو په وینا طالبانو یې مخه نیولې ده. د ښځو د لاریون په وروستي مورد کې لسګونو ښځې د تیرې سه‌شنبې په ورځ په کابل کې لاریون وکړ او په دغه چې دا لاریون په تاوتریخوالي واوښت. طالبانو د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره هوایي ډز وکړې چې په نتیجه کې یو شمېر اعتراض کوونکي ښځې د ګډوډۍ او تیښتې پر مهال ټپي شوې. د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې ناوخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل سوې ده. د دې ادارې مشر عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل دغه لار ممکن د 2 ورځو لپاره د ټیلري موټر پر مخ تړلې وي. دا مهال یوازې مسافر بلونکي او نور موټرونه د سالنګ پر لوی لار تاګ را تاګ کوي. شاغلی عبید پر دې لار له تلونکو کسانو وغوښتل چې د تګ را تګ په وخت کې پوره احتیاط وکړي. تاسیز موږ غله ازادي راډیو او ریو اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د اسرایلو جنگي الوتکو 13 ورځ په غزه تړانګه کې د یاغیانو مرکزونه پنخښ کړل. پوځي او امنیتي سرچینو ویلي دا بریدونه ورسته له هغه وسول چې له غزې 2 راکټونه وتوغول سول. د اسرایلو پوځ نن په یو ټویټ کې ویلي چې ورسته له هغه د حماس تر کنټرول لاندې سیمې کې د سخت دریځو پر هدفونو هوایي بریدونه وسول چې وسلوالو له غزې تړانګې څخه 2 راکټونه وتوغول. په ټویټ کې زیاته سوې چې دا راکټونه د تل ابیب له سواحلو ورهاخوا د مدترانې په سمندر کې ولګېدل. د غزې تړانګه د فلسطیني ډلې حماس تر کنټرول لاندې ده. د اسرایلي پوځ په وینا په ځوابي ډزو کې یې د راکټونو یوه فابریکه او د حماس یو پوځي اډه په نښه کړې دي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن پر تلیفون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړې. دواړه مشران هغه کړکیچ ته په پام چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیات سوی غواړي د راتلونکي ډیپلوماتیک تعامل لپاره چمتووالي ته بیا کتنه وکړي. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي ویلي بایدن غواړي چې د روسیې د یرغل په صورت کې د اوکراین پر مځکني بشپړتیا او ملي حاکمیت د امریکا په ملاتړ بیا ټینګار وکړي. دا په ورستیو درو اونۍ کې به دوهم ځل وي چې دواړه مشران سره غږیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای شئ. ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ورزو د دې یو ساته خبرونه د راپورونو برخه ده. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکو د هغه بریدګر هویت په ډاګه کړ چې د اگست پر 16 د کابل هوایي ډګر په یو دروازه کې ځانمرګ برید کړی وو. امریکایي چارواکي وایي برید کوونکی عبدالرحمن لوګرای نومیده د انجینری پوهنځي پوخانی محصل او د طالبانو لخوا د کابل د نیولو پر مهال لبګرام زندان څخه خوشی سوی وو.
د کابل د حمید کرزی هوایی ډګر په بیګیټ کې لزانمرګ برید د 5 ساعت څلور میاشتو تیرېدو وروسته د امریکا استخباراتي چارواکو د برید کوونکو په اړه مشخصات راټول کړي. برید کوونکو عبدالرحمن اللوګری نومیده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینیری پوهنځي محصل وو. امریکایي رسنۍ د متحده ایالاتو د استخباراتي او پوځي چارواکو له قول لري کې عبدالرحمن لبرید یو لسورځ مخکې هغه مهال چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو نورو بندیانو سره خوشی شو. د کابل د حمید کرزی هوایي ډګر په بیګیټ کې ځانمرګ برید د اگست په 16 به مازدیګر مهال 15:30 وشو. دا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې تر ټولو خونړی برید و چې پکې نږدې 200 تنه ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. په وژل شویو کې 14 امریکایي پوځیان هم وو. خو د طالبانو حکومت د دې برید په اړه د امریکایي چارواکو معلومات نه تاییدوي. د طالبانو د حکومت ویاناو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرسیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییدولی ځکه هغه د پروګرام زندان د ماتېدو او د دغه برید ترمنځ واټن زمانې ډېر کم و. په دومره وخت کې یو زندانی نشي کوی چې بیا وسایل د ځان ورسوي او امنیتي ستونزې وي.
خو امریکایي رسنۍ لیکي عبدالرحمن اللوګری د متحده ایالاتو لپاره کومه ناپېژندل شوې څیره نه وه. د راپور پر بنسټ په 2019 کال کې سی آی اے د هند اطلاعاتي مسؤلانو ته معلومات ورکړل چې په نوې دلی کې بریت کیدونکی دی. هند دا بریت شائن کړ او د بریت په تړاو نیول شوی عبدالرحمن اللوګری سی آی اے ته وسپارو. سی آی اے هغه په افغانستان کې د باګرام زندان ته راولېږه تر دې چې د کابل د سقوط سره سم د طالبانو لخوا د باګرام زندان له ماتېدو وروسته د هم آزاد شو. استخباراتي معلومات خیچ عبدالرحمن اللوګری دی او افغان سوداګر زوی و چې په مقرر ډول هند او پاکستان ته د سوداګرۍ لپاره تللی او راغلی. هغه په 2019 کال کې هند کې نوی ډلی ته نږدې د مناورا چنا پوهنتون کې د انجینرۍ زده کړې کولې. امریکایي چارواکي وایي طالبانو د باګرام زندان له نیولو وروسته 2000 بندیان آزاد کړل چې په دې کې 6000 طالبان، 1800 د داعش خراسان څانګې وسلوال او نږدې 2000 تنه د القاعده غړي وو. خو په راپور کې دا هم ویل شوی چې طالبانو په باګرام زندان تر ولکې وروسته هلته بندي د داعش خراسان څانګې او پخوانی مشر عمر خالد خراساني وواژه. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې ګني له باګرام زندان بندیان د دوی لخوا خوشي شوي. د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په خبره باګرام ته د دوی د ځواکونو له رسیدو وړاندې زندان مات شوی و. امریکایي چارواکي وایي عبدالرحمن اللوګری په سرخی پلا او باګرام زندان دواړو کې وخت تیر کړی. خدا څرګندانه ده چې هغه څه ډول په کابل کې د داعش له بریدګرو سره اړیکه پیدا کړه او څه ډول تر ابیګیټ ورسید. داعش خراسان څنګه له دې بریدو سره هم په کابل، کندهار او کندز کې خونړۍ حمله وکړي تر دې چې په کابل کې د پاسپورت ریاست هم پنهخه کړ. دې اندېښنو طالب چارواکي مجبور کړل شي د امنیتي ګواښونو له امله د پاسپورت ریاست وتړي او د خپلو کسانو لپاره د پنځشنبه پورې د ځانګړو خدماتو بهیر هم لغوه اعلان کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت داعش لوی ګواښ نه بولي او ویاندې ذبیح الله مجاهد وایي وروستیو کې د دې ډلې 100 کسان نیولي او تر خوای د لویو بریدونو مخه هم ډپ کړې ده. خو شنون کې عزیز معارج بیا وایي داعش لخوا د دې ډول نور بریدونو ګواښ هم زیات دی.
داعش شتون لري په افغانستان کې نو بنا که چیر طالبان داسې دوی ته تدابیر ونه لري، خپل استخباراتي ادارت په بشپړه توګه سمه منظمه فعال نه کړي، نو بنا دا احتمال ډېر زیاته کېدای سي دایشان نور هم زیات سي.
د طالبانو له حکومت د امریکا په ګډون د نړیوالې ټولنې یوه مهمه غوښتنه دا ده چې له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه ورنه کړي چې له افغانستان د نړۍ امنیت وګواښل شي. د طالبانو حکومت هم ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به تو کوم بل هیواد په ضد نه کاریږي. خدای هم ویلي چې د دې ډول ګواښونو د مخنیوي لپاره باید حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
اوردل چې د امریکا استخباراتي چارواکو د هغه بریدګر هویت په ډاګه کړ چې د اگست میاشتې پر شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې ځانمرګي برید کړی و. په نتیجه کې شاوخوا 200 کسان وژل سوي او نږدې 150 نور ټپیان سوي و. د هغې حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و. په کابل کې د نن ورځې لاریون کوونکو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو څخه غواړي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام په رسمیت وپیژني. دغه راز د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د آزادېدو غوښتنه هم وکړه. نور حال په دې راپور کې.
په کابل کې نن بیا حملاریون وشو. دا زلاریون کوونکو چې شمیر لسګونو کسانو ته رسیده، له امریکا څخه د افغانانو د کنګل شویو پیسو د خلاصون ترڅنګ له نړیوالو وغوښتل چې د طالبانو حکومت هم په رسمیت وپیژني. د لاریون ګډونوال زلان او ملک
د نننی لاریون پر بنسټ ولسونه وغوښتل تر څو د افغانانو حقه حقوق چې هغه زموږ ملي شتمني زموږ کنګل شوي پیسې دي، دا باید پرانیستل شي. دغه پیسې باید ژر تر ژره را خلاص شي، ځکه د افغانانو سګنۍ ژمی خوران او رینجان او کړکېجان ده.
دغه ځوانان د دې په مخه راټول شوي دي چې تر نړیوالو خپل غږ ورسوي، یعنی د افغانستان کنګل شوي پیسې آزاد کړي او افغانستان پر رسمیت وپیژني. بالخصوص او آی سی یعنی اسلامی هیوادونه مسئول دی چې افغانستان پر رسمیت وپیژني.
د یادونه د چې امریکا څخه د افغانانو د کنګل شوی او پیسو د ازادیدو په تړاو مخکې هم لاریونونه شوي. خدا لومړی ځل و چې د لاریون کوونکو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنه هم مطرح شوه. مخکې به په ځینو لاریونونو کې دا غږ پورته شوی و چې د طالبانو حکومت د په رسمیت نه پیژندل کیږي. دا لاریونونه ډیری د افغان ښځو لخوا شوي و چې ډیر ځله د طالب عسکر لخوا مخه هم نیول شوې ده. دوی دا لاریونونه د طالبانو د حکومت لخوا لنجونو او ښځو د زده کړو او کار د حقونو له اخیستلو او په نورو برخو کې پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله کړي دي. د یک شنبې د ورځې لاریون کوونکو آزادي راډیو ته وویل که د افغانستان کنګل شوي پیسې آزادې نه شي، افغانان له یو ستر اقتصادي ناورین سره مخ کیدونکي دي. په افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي. مخکې طالب چارواکو هم په وار وار له امریکا د بانکي زیرمو د خلاصون او له نړیوالو دودیز حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح کړي دي. خو د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د کنګل شوي او پیسو په اړه د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي مخکې ویلي چې دا یو ډېر پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي. دغه شان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هم نړیوالو دوی ته د ټولګډونو حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی، نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار د اجازې ورکولو او له ترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه ایښي دي. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وایي موږ پوره کړي او ورته کار کوو، خو نړیوالې تر اوسه نه دي قانع کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
په خوست ولایت کې به وزلي کسان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د ژمي په را روان موسم کې یا هم پر روان موسم کې مرسته وکړي. دوی وایي چې په وروستیو میاشتو کې ستونزې تر بل هر وخت زیات سوي دي. بل لوري ته په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي چې په دې برخه کې دوی ځینې تدابیر لري.
په خوست کې بېوزله ښځې او نارینه د طالبانو له حکومت همدارنګ له مرستندویو ټولنو او بنسټونو غواړي چې دوی سره په روان شمې کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي. دوی وایي ژوند له کړاوونو سره مخامخ دی او که ورسره مرستې ونشي نو دوی د ګزارې کومه بله چاره نه لري. د خوست یو اوسیدونکي ګلدار خان آزادۍ راډیو ته وویل
والله چې ستونزې مشکلات خو دومره مشکلات دي چې یکی ځوان و په خاک پرېسېدو معلم و په مکتب کې پنډیا تمونا ټولا تپوتی دی دویز انونګیان دی تپوتی دی المسیه تپوتی دی نا پونا لارم نا پتا لارم نا جایدوز لارم هیڅوک میا نشته، بې خدای ناست، بې وزله یم، زه خپله معیوب یم، تاګانه یم، ماس په خاخ حالات کې یم.
د خوست یوه اوسیدونکي سلام وایي، زوی په نشه یي توکو روږدی دی او اوس یې د لمسیو سرپرستي دیدی پر غاړه ده.
دا شی کټا کې پرته یو یوه وغورځېده، بلکل یا تاله ده. دویم کټه چې ودونه کړی دي چې شګیرا شي، بیا وړکي جرکۍ وتښته وامې بل ځې چېر نه تاله بشي مسیل مسی مې دي ننګر مې ملاده چې کالګ نوې راولیه و یوه زندو مې در مسیل مسی دي شپېښ کسون یوه ربه نو څه وایم، خو دومره مې نستېدو پرون دیکونه ته ورغلم، یو کیلو مې لوهلو ګونډړل، شلو روپۍ مې باندې جانډړل، یوه مې سوړې خلترل. نېره مې ورته وویل چې ګولې روپۍ درنې دي، خفه نه شي، څو ورځې وځي دي ترور بېرانو چې ښه ککی چې کله دې خدای بس کې خیر.
خیال یو بل بېوزله کس دی چې وایي د کار او مزدورۍ په لاټه کې دی، خو نه پیدا کېږي او کورنۍ خوراک او پوښاک غواړي.
چاره نه پیدا کوي، کاروبار نه ورته پیدا کېږي، یو شی نه ورته پیدا کېږي، خو غریبانې څه وکړي؟ نړیوال ته زه خدای نه ده چې سه مرسته وکړي، افغانستان ته مرسته وکړي. افغانستان خو
مدنی فعال بادشاولی بیا په اوسنۍ حالاتو کې چې د خلکو اقتصادي اړتیاوې تر بل هر وخت ډېرې شوي، د خیریه او ټولنیزو بنسټونو او فعالانو د مسؤلیتونو په باب وایي.
د دوی مسؤلیت هم همدغه دی چې په دې سختو حالاتو کې د خپلو هیوادوالو تر څنګ واوسي او دوی سره په دغه سخت حالت کې باید کومک وکړي او خلکو باندې غږ وکړي، خلک وهڅوي تر څو په سختو حالاتو کې چې د توکو قیمتونه هم لوړ شوي دي باید د دوی لاسنیوی وکړي.
بل لوري ته د خوست ولایت مقام د مطبوعات و مسئول مولوی اختر محمد اکرم وایی ولایتی اداره په دې هڅه کې ده چې د بیوزله خلکو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو کومکونه را جلب کړي. یاد دیوی په افغانستان کې د 2020 زیږدیز کال په دویمه نیمایي کې د بیوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکړل شوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر د ملګرو ملتونو په حواله په یوه راپور کې ویلي، په 2020 زیږدیز کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د نفوس نیمایي ته رسیدلی دی.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې رواني وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله دوی د څارویو خوراک نه لري او ګڼو کسانو خپل څاروي په نیمه بیه خرڅ کړي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د هیواد ختیځ کې پروت غرنۍ ولایت کونړ چې د کرنې وړ لږ ځمکه لري او زیاته یې غرونو نیولې ده، همدا لامل دی چې خلک یې د کرکیلي په ځای زیات څاروي ساتي او له همدې لارې خپل ژوند ته دوام ورکوي. خو په روان کال کې د روانو اقتصادي ستونزو او وچکالۍ په وجه زیات مالداران اړ شوي چې خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر څاروي وپلوري. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو ټولنې مشر محمد اکبر وایي،
موږ سره نه موستاتو کومک وکړو، سوال نه دولت وکړو، او مالونه هم د منځه لاړه او وچکالۍ سره مخامخ شو. دا غریبۍ سره خلک دغه سو باندې مالونه خلکو په ارزانه ارزانه یو غوا مثال په 100 کېدل، هغه په 50 خلکو سفر ته تلله د مجبورۍ نه. نو اوس ډېر کمبود پکې راغلی، دا خلک ډېر غریب دي مالداران. هغه ته کومکونه ورته وشي، انشاءالله دې ته به خپل حالات تلاش شي.
دا یوازې په څوکۍ ولسوالۍ کې د وچکالۍ په هیواد کې د روان اقتصادي بحران او بیروزګارۍ په وجه د څارویو پلورلو او شمیر کموالي خلک خپلې راتلونکي ته نه دي اندېښمن کړي، بلکې د کونړ د هرې برخې اوسیدونکي له یادې ستونزې سره مخ دي. د څارویو لرونکو په خبره چې پخوا به ډېری کورنیو له 2 تر 10 غواګانې او واړه څاروي درلودل چې د همدې څارویو پر محصولاتو به یې خپلې کورنۍ ساتلې، خو اوس نه څاروي ساتلی شي او نه هم کورنیو ته نفقه پیدا کولی شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست کارکوونکي هم مني چې په ولایت کې د رواني وچکالۍ په وجه د څارویو خوراکه کمه شوې او څاروي لرونکي ستونزې ګالي. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤول ډاکټر سید نورالدین سادات،
دوامداره وچکالۍ رامنځته شوې ده، څارویو ته متوازنه خوراکه نه رسیږي، د بلې خوا اقتصادي کمزوري له امله د څارویو قیمت راټیټ شوی دی او د حیواناتو د څارویو تلفاتو کچه لوړه شوې ده.
دوی ټول لمرستندوی ټولنو او طالب چارواکو غواړي چې د مالدارانو لاسنیوی وکړي او اوسنۍ ستونزې دې ورته هوارې کړي. طالب چارواکي بیا وایي د ولس ټولې ستونزې درک کړي او کوښښ کوي چې ورته د حل لارې چارې ولټوي. کونړ لپاره د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
بعضې موسساتو به مخکې د خلکو سره مالی امداد به کوو، سره به ورکوله، کنجاړه به ورکوله دغه د مالونو دپاره. موږ هم بیا په هڅه کې یو چې دغه د زراعت زموږ کم ریاست دی، موږ هغوی ته هم دغه ویلي دي چې د ولس سره همکاري وکړي، د هغوی دپاره د زمینه برابر کړي، د هغوی د ځمکو چې څومره کېدلی شي، او انشاءالله ټول مسؤلین هم په دغه باره کې پوره مخلص دي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بېروزګارۍ، وچکالۍ او څارویو ته د خوراکي له کموالي خلک سرټه کوي چې په ټول هیواد کې خلک یا د ستونزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو د روانې وچکالۍ له امله د میلیونونو څارویو د تلف کېدو خبر ورکړی. خلک وایي که د افغانستان اوسنی واکمن غواړي چې انسانانو او څارویو ته د غلې دانې او خوراکي توکو غم وخوري، نو ورته په کار دی چې د هیواد په پریمانه اوبو سپیرې دښتې خړوب او د کرکلي جوګه یې کړي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزره 970 او 15 نوی موندل شي.
دا شبه په افغانستان کې د مازیګر 4:15 دي. برښنا شرکت د افغانستان له 4 ګاونډیو هیوادونو سره د برښنا د وارداتو د تړونونو د تمدید خبره کوي. دغه شرکت چارواکي وایي چې له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان سره د وارداتي برښنا د لاسلیک سوي تړونونو ټول ارزښت 2.8 میلیون ډالر ته رسیږي.
د برښنا شرکت چارواکي وایي په دې وروستیو میاشتو کې د وارداتي برښنا 4 تړونونه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره لاسلیک کړي دي. د برښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل د دې تړونونو مجموعي لګښت 2.8 میلیون ډالر دی.
موږ د افغانستان برښنا شرکت د 2022 کال تر پای پورې د هغه هیوادونو څخه چې برښنا واردو تړونونه کړي دي چې لړلې څخه ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونه دي چې موږ ځینې وارداتي برښنا واردو، نو د هغوی سره د 2022 کال تر پای پورې تړونونه بیا ځلې لاسلیک سول.
کاغلی میوندی وایي چې د دغو تړونونو پر بنسټ په ساعت کې له ازبکستان څخه 2 میلیارده کیلووات، له تاجکستان څخه 1.5 میلیارده کیلووات، له ایران څخه 800 میلیونه کیلووات او له ترکمنستان څخه 1.3 میلیونه کیلووات برښنا پیرل شوې ده. د برښنا شرکت چارواکي وایي دغه وارداتي برښنا چې د یادو تړونونو پر بنسټ افغانستان ته رسیږي په 26 ولایتونو کې به د برښنا پر پیرودونکو وویشل سي، خو له دې ټولو سره سره خلک په دغه هیواد کې د برښنا د کموالي او پرچاویو د زیاتوالي له امله شکایت کوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظمې برښنا نشتون د دوی اړین ورځني کارونه ګډوډ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په کور دننه د برښنا د تولید لپاره د اوبو د بندونو جوړولو چارې دي چټک کړي. له دې ډلې د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو منصور او نازګل ازادي راډیو ته وویل
په برښنا په ټولو برخو کې اساسي رول لري، هغه که په کورونو کې یا په فابریکو کې یا دغه راست په دفترونو کې یا په نورو ځایونو کې. برښنا زموږ د ژوند له اساسي اړتیاوو څخه ده، خو له بده مرغه زموږ افغانان ډېر کم برښنا ته لاسرسی لري.
دولت افغانستان باید روی توسعه
افغانستان دولت باید د برښنا د پراختیا په اړه تمرکز وکړي، هغه هم د اوږدمهال لپاره. باید د اوبو بندونه جوړ کړي چې افغانستان په ځان بسیا شي او خپله برښنا ولري، نو د ګاونډیو هیوادونو برښنا ته به اړتیا نه وي. د دې لپاره چې د ګاونډیو هیوادونو برښنا هم تل لنډمهاله وي، کله چې زړه وشي موږ ته برښنا راکوي، خو کله چې زړه نه وي پر موږ برښنا پرې کوي او موږ هیڅ هم نشو ویلی.
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په خپل وخت د برښنا وارداتي هیوادونو ته د پورونو نه ورکړه د دې لامل کېږي چې وخت نا وخت د برښنا په رسولو کې ستونزې رامنځته سي. د برښنا شرکت چارواکي مني چې په دې وروستیو کې په بانکي سیستمونو کې د ستونزو له امله د برښنا د وردونکو هیوادونو پورونه په خپل وخت نه دی پرې کړي، خو د دوی په خبره هڅه کیږي چې تر دې وروسته خپلو پوروړو ته له نورو لارو پورونه واستوي. د برښنا شرکت د معلوماتو له مخې دوی د وارداتي برښنا له پیرودونکو هیوادونو 100 میلیونه ډالر پوروړي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د برښنا پیرودونکي بیا له دوی څخه 250 میلیونه ډالر پوروړي دي.
د نورستان ځینې قومي مشران او اوسیدونکي وایي په هیواد کې د بیروزګاری او روان اقتصادي حالات له کبله په سیمه کې د خلکو ترمنځ د پولي او پټي پر سر په دې وروستیو کې شخړې زیاتې سوي دي. نور تفصیل په یو راپور کې اوریدلی سئ.
د دواب ولسوالۍ قومي مشر او د ولسی جرګې پخوانی وکیل داد محمد خان وایي پخوای د سیمې زیاتو کسانو په دولت کې بیلابیلې دندې درلودې، ښه معاشونه یې خستل، ډیری یې په ښارونو او له خپلو کلیو په لرې ځایونو کې اوسېدل، نو د پولي پټي ګټې ته یې دومره اړتیا نه پیدا کېده، خو اوس یې ګڼ بیروزګاره شوي، بیرته خپلو سیمو ته راستانه شوي او یوازې د پټي ګټې ته سترګې غړېږي، نو ځکه د پولي پټي پر سر جنګونه هم زیات شوي دي.
وطن ته فکر کړی دی، دا زمان دی، دا زمان نه دی، دا زما وطن ته نیولی دی، دا زما ژمی بانډه ځای نیولی دی، دا د اوړی ځای نیولی دی. تو هغه جرګې نه بل جرګې ته رسېږو، یو ځای کې نه سب یو بل دیږي منی شوی، 2 روپۍ مدن چا نشته، کاروبار نشته، خلک پښتون سره مخ دي.
حاجی عبدالمجید هم د روغو جوړو په جرګو کې تل بوخت وي، وایي بیروزګاری، غربت او د مرستو نشتون د دغه ډول کلیوالي او قومي شخړو رامنځته کېدو ستر لاملونه دي.
مامور خپل ماموریت کول او عسکر خپل عسکري کول، معاشونه اخیستل او مشکلات هغه وخت کې نه و، خلک متوجه و دولت کې کار کول، هغه ټول هماغه وظیفې نه پاتې شوی دی او ټول کلي ته ځای په ځای شوی دی، خپل منطقې ته ځای په ځای شوی دی، هغه همدغه مشکلات د وجې نه یو ته لاس اچوي بل ته لاس اچوي.
قومي مشرانو راته وویل په یادو شخړو او جنګونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې، خو سره له دومره ستونزو بیا هم دوی په دې بریالي شوي چې د ډیرو کسانو ترمنځ دښمنۍ او بدبینۍ پای ته ورسوي. دوی له اوسني حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي او همداراز بېوسو کورنیو سره مرستې وکړي. په نورستان کې طالب چارواکي وایي د خلکو اقتصادي ستونزو هوارولو لپاره دولتي کارکوونکو ته د معاشونو او بیروزګارو کسانو ته د مرستندوی ادارو په کومک د نغدو پیسو او خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړي. په نورستان کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د بیکاری او بېوزلۍ کچا د نورو ولایتونو پرتله ډیره زیاته ده. دا اوس وخت کې د افغان سری میاشتې لخوا او د اکټډ او نورو خیریه ټولنو لخوا توزیعات شروع دي، لیکن دغه کارونه او دغه توزیعات د نورستان غریب ولس لپاره کفایت نه کوي. موږ نورو خیریه نړیوالو بنسټونو نه غوښتنه کوو چې په دې سختو شرایطو کې د افغانانو خصوصا د نورستان ولس سره همکاري وکړي.
خلک وایي په دواب، نورګرام او په نورو سیمو کې پخوا هم د ځنګلونو، اوبو او ځمکو پر سر جنګونه کېدل، چې د کشتوز او کامدیش او د نورګرام په شام او نورو درو کې د لسګونو کلونو را په دېخوا دښمنۍ ښکاره بیلګې دي، خو اوس به پکې یو څه زیاتوالی راغلی وي. دا د حکومت، قومي مشرانو او ځوانانو دنده ده چې د دغه ډول شخړو مخه ونیسي او په کومو ځایونو کې چې شخړې پر دښمنیو بدلې شوي باید د دښمنو کورنیو او قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هیلی به ومنی. زه محمد د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. موږ هغه مشکل دی چې د میوند ولسوالۍ د مزاباد د سیمې د لس کاله کمربند ورور دلته نه کلینیک شته، نه مکتب شته. ما هغه لوړپور چارواکو پرې ورسوي، خدای دې وکړي چې دلته یو مکتب یو کلینیک راته په حاله کې ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یو، نه سړک شته، نه مکتب شته، نه کلینیک شته. نو زما هغه لوړپور چارواکو پرې ورسوي. وسلام.
زه محمد اسحاق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکلی نه خبرې کوم. زه معذوره یم د اشل کول د مرستې چې کومکونه کیږي تا مستحق و خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل داسې معذوره یم چې پوځې کې کته پورته کیږم او په ثبوت مرکز اوسیدونکی یم، لیستونه ورکوي مستحق کسان نه نشي زیاتره د مجاهدینو کورنۍ دلته چې دي موږ په کلي کښې دي دا وایي چې دا شل کاله چا دا کړاوونه تکلیفونه تېر کړي ډوډۍ یې ورکړي دا د اولین حق دی وو خلکو ده.
بلی السلام علیکم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ څخه مو اړیکه نیولې ده. وروره دا زموږ ماشینه خو یې نه دي را کړي تقریبا درې میاشتې وشوې چې زموږ ماشینه یې نه دي را کړي، کله وایي سیستم بند ده، کله وایي دا پیسې په طلباتو کښې نیولې دي. زموږ په هکله یو غږ مو تر یو مرجې پورې تر مالی ادارې ته ورسېږي. ډېره مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. دغه راز سپورتي خبرونه هم خپرو، خو اوس